السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده خو خبري برخې ډېر شتخه دوام کوي په راپورونه کوي چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو څارونکو اورګانونه وایي چې په انتخاباتو کې درغلي او ستونزې وي خو هغومرنه چې د انتخاباتو مشروعیت ته زیان ورسوي د سیمې او نړۍ په خبرونه کوي چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي جنگي جټ الوتکو یې نن سهار وختي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړي او شاوخوا سل تنه ووژل د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن خبرداری ورکړ چې په عراق کې خونړۍ شخړه ممکن ډېر ژر په یو سیمه ییزه نیابتي جګړه بدله سي خو تر څه مخکې د ناجی ساپینه خبرونه اوري
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سرټکی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه ورته تر اوسه 215 شکایتونه رسیدلي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې لسګونو کسانو مظاهره کړې او د کندهار چارواکي وایي چې د ښار د درېیم امنیتي حوزې نږدې د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو په اړه ورته تر اوسه 215 شکایتونه رسیدلي د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې له 160 ټلیفوني اطلاعاتو سربیره نور ټول شکایتونه په رسمي ډول د کاندیدانو د استازیو له لورې ثبت شوي له بلې خوا د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو د انتخاباتو په اړه شکایتونه باید د شکایتونو د کمیسیون لخوا په دقیقه توګه وسیړل شي د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې لومړی باید پاکي او ناپاکي رای سره بیلی شي د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخابات 13 ورځ تر سره شول چې ویل کېږي له 1 میلیون نه ډیرو کسانو پکې ګډون کړی و د کابل د سروبي ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د هغو کسانو پر ضد مظاهره کړې چې 13 ورځې د ولسوالۍ ته د رای پاڼو د انتقال مخه نیولې وه له سیمې څخه د ازادي ریډیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکو د کابل جلال آباد لار هم تړلې او غوښتنه کوي چې دغه کسان باید ژر تر ژره ونیول شي د دوی په وینا 13 ورځ کله چې په سروبي ولسوالۍ کې د رای پاڼې خلاصې شوې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د رای پاڼو د انتقال مخه ونیول شو او دوی د رای ورکولو له حق نه بې برخې شوي وو د هرات امنیتي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو په دې ولایت کې د 11 تنو رای ورکوونکو ګوتې پرې کړې د دې ولایت امنیه قومندان سمیع الله قطره ازادي ریډیو تا وویل دغه پیښه تیر ماښام وروسته له هغې رامنځته شوې چې یو شمېر رای ورکوونکي له مرکزونو نه خپلو کورونو ته تلل سره له دې چې د هرات چارواکي د دې پیښې مسؤلیت پر وسلوالو مخالفانو وراچوي خو تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د ښار د درېیم امنیتي حوزې ته نږدې د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او ټول حمله کوونکي وژل شوي د دې ولایت د امنیت امیر رحمت الله ترافی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې و حمله کوونکي وژل شوي نوموړي وویل چې د جګړې پر مهال ادري پولیس هم وژل شوي او دوه نور ټپیان دي تر دې مخکې د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته ویلي و چې پرون غرمه مهال څلور حمله کوونکو لومړی د پولیسو پر یوې پوستی د لاسي بم حمله وکړه او وروسته د ملکی خلکو د اوسېدو سیمې ته ننوتل چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوه خو تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له جناقه الکوزي څخه اوري
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي جنگي جټ الوتکو یې نن سهار وختي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړي او شاوخوا سل تنه وژل دوی وایي په وژل شوو کې د یوې وسلوالو ډلې مشر ابو عبدالرحمن المعاني چې ګمان کېږي د جون په اتمه د کراچۍ د هوایي ډګر د 57 محاصرې پلان جوړ کړی و هم شامل دی بمباری د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه د لویدیز په 25 کیلومتره دیګان قبایلی سیمه چې د وسلوالو او القاعده شبکې سنگرونه پکې دي شوې دي د پاکستان پوځ وایي بمباری وروسته له هغې وکړې چې چارواکو په سیمه کې د ازبک او نورو وسلوالو موجودیت تایید کړ پاکستاني طالبانو د ازبکستان اسلامي غورځنګ ویلي ازبک وسلوالو د کراچۍ نړیوال هوایي ډګر حمله کې برخه اخیستې وه په دې پیښه کې د لسو وسلوالو په ګډون 8 کسان وژل شوي ول د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن خبرداری ورکړ چې په عراق کې خونړۍ شخړه ممکن ډېر ژر په یوې سیمه ییزې نیابتي جګړې بدله شي شتاین مایر له جرمن ورځپاڼې ویلت ام زون تاک سره مرکه کې په ترکیې د خلیج عربي هیوادونو او ایران غږ وکړ چې د عراق د باثباته کولو په کار کې د خپله ونډه پوره کړي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای مونږ باید په عراق کې د نیابتي جګړې د پیل مخه ونیسو. د تیرې دوشنبه له ورځې راهیسې د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو د صدام حسین د ملاتړو په ملتیا د عراق په شمال او مرکزي برخو کې زیاتې سیمې نیولې. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي که چیرې امریکا د وسلوالو د مخنیوي لپاره کوم اقدام کوي، تهران تیار ده چې متحده ایالاتو ته د مرستې وړاندیز وکړي. واشنگتن خلیج ته د جنگي الوتکو د انتقال بیړۍ استولې ترڅو په عراق د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په صورت کې جمهور رئیس باراک اوباما ته د پوځي انتخاب امکان برابر کړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي د جنگي الوتکو د انتقال دا بیړۍ چې د رهبري شوو توغندیو او توغندیو د له منځه وړلو سیستمونه پکې دي نن به په خلیج کې ځای پر ځای شي. جمهور رئیس اوباما ویلي و عراق ته به بېرته ځمکني ځواکونه ناستوي، خو د اسلام پالو وسلوالو د مخنیوي په زیاتېدونکو ګواښونو کې د بغداد سره د مرستې په نورو لارو غور کوي. د امریکا جمهور رئیس غرض ویلي د شیعهګانو په مشرۍ د عراق حکومت باید د فرقه یي شخړو د له منځه وړلو لپاره چې د سنیانو په سیمو کې شخړو ته لار هواره کړي ګامونه پورته کړي. د سنیانو په مشرۍ د عراق او ویست شام اسلامي دولت وسلوالو په تېرې اونۍ کې د موسل او تکرت ښارونو په ګډون د عراق په شمال او لویدیځ کې زیاتې سیمې نیولې دي. داسې ښکاري چې د دوی پرمختګ نن یو څه ورور شوی او د عراق امنیتي ځواکونه چې کوردي ملیشه قوتونه ورسره دي د بغداد شمال ته په صلاح الدین او دالیا ولایتونو کې ځای پر ځای شوي. له بلې خوا د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني په ټولو شیعهګانو غږ کړی چې وسلې دې واخلي او د وسلوالو سنیانو پر ضد دې وجنګېږي. په زرګونو شیعهګان وسلوال شوي دي. د سوری حکومتي ځواکونو نن په شمال لویدیځ ولایت لازقیه کې له ترکیې سره ګډې پولې ته نږدې قصاب ښارګوټی بېرته له وسلوالو مخالفانو څخه ونیوه. د سوری دولتي تلویزیون وویل پوځي قطعاتو په لازقیه ولایت کې زیات شمېر تروریستان وژلي، د هغوی وسلې له منځه وړي او بېرته یې په سیمه کې امنیت ټینګ کړی دی. وسلوال له دوو میاشتو څخه زیاته موده په سیمه واکمن ول. د سوری د بشري حقونو څارونکي ډله وایي القاعده شبکې سره تړلې النصره ډله د شنبې په ورځ له سیمې ووتله او لږ شمېر وسلوال یې هلته پرېښي دي. په لازقیه ولایت کې دا مهال د بشار الاسد رژیم ځواکونه او د لبنان د حزب الله وسلوالو په ګډون د حکومت نورې ملاتړې ډلې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې د ګازپروم کمپنۍ ویان سرګی کوپریانوف وایي د اوکراین د طبیعي غاز د لانجې د حل په مقصد په کیف کې د دوی د نن سهار وختي خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته رسېدلې. کوپریانوف وایي د خبرو لپاره کومه نوې نیټه نه ده ټاکل شوې. له دې مخکې د اوکراین د انرژي وزیر یوری پرودان ویلي و چې خبرې به نن هم دوام وکړي ترڅو د روسیې لخوا د طبیعي غاز د بیې مسله حل شي. ماسکو ګواښ کړی که چې د کیف د جون تر 14 پورې د دوی 1.95 میلیارد ډالر پور ورنه کړي اوکراین ته به د طبیعي غاز جریان بند کړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د ماسپښین 2:08 شوې. د انتخاباتو څارونکو ارګانونه د انتخاباتو له کمیسیون او کاندیدانو غواړي چې د درغلیو په څیړنه کې دقت وکړي.
په دې پاتې موده کې چې کمیسیونونو پورې مربوط دي او همداسې دواړو کاندیدانو مسؤلیت دی چې په دقت سره باید دوی برخورد وکړي. د پاتې موده کې
په فرا کې په پرونیو انتخاباتو کې خلکو نه یوازې خپله برخه واخیسته بلکې نور کسان هم ورته وهڅول.
رسول کسان نور د شناختګان راټول کړه ولا فرق یې تر هغه خپل ځما فکر یې څه ډیر دی. دا ورته
چارواکي وایي هلمند ته پلسګونو وسلوال د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ورغلي وو خو په خپل پلان بریالي نسول.
د دشمن پلانونه خونسا سوي دي چې خوشبختانه انتخابات په شکه کامیابی سره سرته ورسېده.
دا هم اوري چې په کندهار کې څلورویشت ساعته جګړه پای ته ورسېده. له بګرام زندان څخه ځینې بندیان په پټه نورو ځایونو ته انتقال سوي دي. تر 2:30 بجو په وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د ژور خپګان پر مسله خبرې کیږي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو څارونکو ارګانونه وایي چې په انتخاباتو کې درغلي او ستونزې وي خو هغومره نه چې د انتخاباتو مشروعیت ته زیان ورسوي. په مخکې تر دې چې دغه راپورټ وړاندې سي بل راپور راخلو. په کندهار کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ څلورویشت ساعته جګړه پای ته ورسېده. چارواکي وایي چې په دې حمله کې ټوله حمله کوونکي او شاوخوا درې پولیس وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. محمد صادق رښتینی او نور تفصیل.
چارواکي وایي چې یو شمېر حمله کوونکو د شنبه په ورځ غرمه مهال په کندهار کې پر درېیم افزه د لاسي بم حمله وکړه او وروسته د ملکي خلکو یوې کالونی ته ننوتل. د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال رحمت الله ترافی په سیمه کې خبري اعلان ته وویل چې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو د مخنیوي لپاره پر حمله کوونکو عملیات وځندول سول او د رای ورکولو د بهیر د ختم سره سم پولیسو د حمله کوونکو د لمنځوړلو لپاره عملیات شروع کړه چې په دوهمه ورځ یې ټول حمله کوونکي ووژل. د اطرافي په وینا د وسلوالو په حمله کې درې پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د په وینا حمله کوونکي چې سپکې او درنې وسلې ورسره وې د ودانۍ په یو پیچلې برخه کې پټ وه او د ملکي خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره پولیسو د احتیاط کار اخیستی.
تیره ورځ یو ګروپ مهاجمین راغلي وه دلته چې یو بلاک وریشي. په دغه بلاک کې تقریبا څلور ویشت کوره ځای پر ځای وه، فامیلونه وه، کوچنیان وې، ښځې وې، زموږ خوندې وې، ټولې دلته ځای پر ځای وې. د دوی څخه په استفاده دوی راغلي وه، په ځای ته ننوتلي وه. نو بیا په هغه لحظه کې موږ دوی په کړۍ کې راوستل. اقدام په دې خاطر پرونه کوي چې تېره ورځ تاسو ته بهتره معلومه وه چې د ټاکنو ورځ وه، د دې د خاطر چې په ټاکنو یا په هر څوک په دې کې زیان وارد نه شي، مشکل پیښ نه شي، خلکو ته تشویش پیدا نه شي. نو موږ هیڅ نو عمل ونه کوي، دوی به دغسې په کړۍ کې وساتلي وساتل.
بلخوا د پیښې عیني شاهدان وایي چې په دغه حمله کې دوی ته زیان رسېدلی او د پیښې پر مهال ښځې او ماشومان په ډېره ویره کې وه.
زه پرون ورځ هراته راغلم، بله په سړیا کې وم چې راغلم، بله کوچنیانو سره ژړاوې وې چې دا کوم مشکل دی. ولا هسې خبر شو ول بهم ته طالبان پورته شوي دي. یا شنې ورسېدلې خو دغه غار یې وته، دغه اته لکه لس لکه خلکو مانا پیسې پرتې وې، زر یې پراته وه. نو خو سیادلوله د څلور پنځه موټره ولاړ دي، هغه سوځلې دي.
موږ چې اول سار دلته سار وختي څه دلته کرکټ کوي، دلته دروز وسو چې دروز وسو بالا موږ دلته کرکټ فریش وي، د اخواس خلګو راځغستله. نو موږ ورته وکتل هغه چې موږ مرست ورکړو بل دروز وسو، دا اخوا شزه ګرد راځغستل، لسب شي ولس مخره ریوه. اخوا ته چې خلګو څه خبر سوې شپږ دي کوه کس وې طالبان وخت لوړ باموته. نو بیا پرون د جنگ شروع دی، بیا د الند د اوست یو ورست دولس وجو پر جنگ.
که څه هم د انتخابات په ورځ د دولت وسلوال مخالفینو په کندهار کې د یو شمیر حملو او بمی چاودنو ادا کول، خو تر اوسه دغه حملو په باب څه نه دی ویلي.
د کندهار چارواکي وایي چې دغه څلورویشت ساعته جګړې د انتخاباتو د بهیر په وړاندې ستونزې نه دي جوړې کړې. بلخوا د هلمند چارواکي وایي چې د ټاکنو په ورځ د وسلوالو د ټولو پلانونو مخه نیولې ده. الیاس دایي پر دې مسله جزئیات وړاندې کوي.
د هلمند دولتي مسولینو د رسمیرین ورسته په خبري ناشته کې ول د امنیتي ځواکونو ترمنځ د شیم ژغیل عمل وسلوال ونتوانیدل د ټاکنو د ورځې د ګډوډیو لپاره د هغوی پخوانی پلانونه عملي کړي. د هلمند ملي امنیت رئیس تورن جنرال محمد نعیم مومن وایي د ټاکنو په ورځ پنځه نوي د بریدونو او ګډوډیو اطلاعات خنثی کړي دي.
زموږ کشف ورګانو پنځه نوي کتي اطلاعات او معلومات د دشمن د پلانو پاکل ورکول کسوي دي او پر هغه اجرات سوي دي. د دشمن پلانونه خنثی څه وی دي چې خوشبختانه انتخابات په ښه کامیابۍ سره سرته ورسېده، ولی هیڅ نو مداخله وسلوال پوز نه ده کړې.
په دې خبر ناشته کې د هلمند امنیت کمانډان پاسوال عبدالقیوم باکیزوی ول تهدیدونه ډیر ول، خو پولیس یې په وخت مخه ونیول او خلکو ته د رایې چونې زمينه برابر کړه. کمانډان ول افغان ځواکونه ثابت کړ چې د هر ډول ملي ورځو امنیت ساتلی سي. د ټاکنو په ورځ په لشکره کې د یوې توغندۍ د لګېدو له امله یو ماشین لومړی ټپي او وروسته یې ساور کړ. او په سنگین ورسوالۍ کې هم د ځینو توغندیو د لګېدو خبر ورکول شوی دی چې دولتي چارواکي وایي هیڅ ډول زیان نه دی اړولی. د هلمند ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤل قدرت الله نقشبندي هم د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. ویل امنیتي ځواکونو د ټاکنو اړوند لوجستیکي مواد د دوی کارکوونکي او نور توکي پر وخت انتقال کړل.
امنیتي ارګانونو د انتخاباتو د کمیسیون لوجستیکي مواد، ټول پرسونل او رای ورکوونکي یو ښه پلان گزاري سوي وه. د هغوی د امنیت لپاره یو ښه پلانونه طرح کړي وه. تر اوسه پورې چې دغه پروسه سرته رسېدلې ده چې تر کومه حده معلومات لرم ډېره شفافه وه.
نقشبندي وویل د یو سل اووه څلوېښت مرکزونو څخه نه پر یوه برید سوی او نه هم کوم یو تړل سوی دی. تېر ځل په ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو ونډه زیاته وه، خو دا ځل یو څه کمه ښکارېدله چې د سړو په نسبت د ښځو حضور نور هم کم و. په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د هلمند شاوخوا یو لکو لس زره اوسېدونکو برخه اخیستې وه، خو دا ځل ویل کېږي دا شمېره یو څه کمه ده.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو څارونکو ارګانونه وایي چې په انتخاباتو کې درغلي او ستونزې وي، خو هغومره نه چې د انتخاباتو مشروعیت ته زیان ورسوي. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې مؤسسې ازادي راډیو ته وویل چې په تخنیکي لحاظ په انتخاباتو کې ستونزې کمې وي، خو درغلي باید په جدي توګه وڅېړل سي. جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې.
نا امنی په انتخاباتو کې د زینو حکومتي چارواکو لاسوهنې، په زینو مرکزونو کې د رایو پاڼو کمیدل، د کمومره کسانو لخوا رای ورکول او په انتخاباتي مرکزونو کې کمپاین کول هغه ستونزې دي چې د افغانستان د انتخاباتو څارونکو ادارې ورته ګوته نیسي. دا ادارې وایي چې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست له دویم دور انتخاباتو نه پراخه او جدید څارنه کړي او د درغلیو او سرغړونو ټولې پیښې ثبت کړي دي. د تیفا یا د افغانستان د شفاف و انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به ډیر ژر د انتخاباتو په اړه خپلې موندنې انتخاباتي کمیسیونونو ته وړاندې کړي.
حالا فقط تایید کلمه میتونیم که تقلب و تخلف صورت گرفته.
دیوی اوس مونگ یوازی دا تایید ورای شو چه در غلی او سرغړونی شوی او تخنیکی او امنیتی ستونزی هم موجوده بی. مونگ حسه کبو چه پا سلور دیر شو ولایتونو که لخپل و سارون که سخه پا دی اره اسناد او شواهد ترلاسه کرو ترسو پا دقیق دول دا در غلی و سرنگوالی زایون کودنمبرون او نور جزیات لخلکو سر شریک کرو. په افغانستان کې د جمهوری ریاست دویم دور انتخابات چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ورته ولاړ وو د شنبه په ورځ ترسره شول. له دې انتخاباتو نه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د بهرنیو څارونکو په ګډون لسګونه زره څارونکو څارنه وکړه. د امریکا او ناټو په ګډون په سیمه او نړۍ کې د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د ترسره کېدو له امله د هیواد ته مبارکي ویل شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست په دویم دور انتخاباتو کې سباندې 2 میلیونه کسانو برخه اخیستې وه چې 38% یې ښځې وي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د څارنې د مؤسسې رئیس جانداد سپینغر هم په انتخاباتو کې درغلۍ او سرغړونې تاییدوي او وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا باید په جدي توګه وڅېړل شي.
سیاسي بار د دویم دور ډیر زیات دی. په دقت سره عمل ونی شي په دې پاتې موده کې چې کمیسیونونو پورې مربوط دي او همداسې دواړو کاندیدانو مسؤلیت دی چې په دقت سره باید دوی برخورد وکړي. دې پاتې موده کې که دا کار ونی شي خدای نخواسته بیا هم مشکل پیدا شي او د وروستۍ نتایجو او پایلو منل ستونزمن شي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو دواړو کاندیدانو هم پر یو بل د درغلیو او سرغړونو تورونه لګولي او د انتخاباتي کمیسیونونو نه یې غوښتي چې شفافیت ته پام وکړي او حق حقدار ته ورسوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم تایید کړي چې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو په اړه ګڼ شمېر شکایتونه ورسېدلي. انتخاباتي کمیسیونونو له مخکې نه ویلي چې ټول اجرات به د قانون په چوکاټ کې وي او له هر ډول اړیکو او لیوالتیا پرته به تور ته تور او سپین ته سپین وایي.
په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې په انتخاباتو کې د سویو درغلیو په اړه اندېښنه وښوده او د څېړلو غوښتنه یې وکړه. د مشرانو جرګې ځینو غړو نن د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو غوښتل چې د خلکو رایې ته درناوی وکړي او سوی درغلۍ او سرغړونې په جدي توګه وڅېړي. صفي الله ستانکزي پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
افغان سناتوران د جمهوری ریاست په دویم پړاو انتخاباتو کې د خلکو پراخ حضور د دې ملي پروسې د ملاتړ په معنا بولي، خو د شویو درغلیو او سرغړونو په اړه اندېښنه ښیي. دوی ویل که څه هم خلکو له ډېرو ستونزو سره سره خپلې رایې وکارولې، خو په ځینو ځایونو کې خلک اړ ایستل شوي وو چې یو مشخص کاندید ته رایه ورکړي او هم د درغلیو لپاره زمینه برابره شوې وه. د مشرانو جرګې یوې غړې نجیبې حسیني د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو وغوښتل چې د درغلیو او سرغړونو عاملین باید د قانون منګولو د وسپارل شي چې پر راتلونکي کې له ورته کارونو مخنیوی وشي.
در بعض جایها د قسمت استعمال رای
په ځینو ځایونو کې د رای د ورکول په برخه کې له زور کار اخیستل شوی دی. ځینې درغلۍ او تیروتنې شوي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونه دا مسایل سم وڅېړي، د دې لپاره چې پر راتلونکي کې د دې کارونو مخه ونیول شي، ورته کسانو ته سزا ورکړل شي.
دوی همداراز له انتخاباتو مخکې د رایو د ځینو صندوقونو پر ډکېدلو او هم د امنیتي ځواکونو له خبرتیا ته د رای پاڼو پر انتقال نیوکه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار هم په انتخاباتو کې شویو درغلیو ته اشاره وکړه او ویل چې د انتخاباتو په کمیسیون کې دننه او نور چارواکي چې د دې درغلیو زمینه یې برابره کړې ده باید تر قانوني څار لاندې ونیول شي.
مونږ هیله من یو هغه کسان چې د انتخاباتو په کمیسیون کې دننه او څه له کمیسیونه بهر څه حکومتي چارواکي او نور کسان چې په دې پروسه کې لاسوهنه کړې درغلۍ کړې هغوی وپیژندل شي ترې پوښتنه وشي کوم عمل یې چې له قانون سره سم جرم ګڼل کیږي عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شي.
د انتخاباتو خپلو کمیسیون ویلي که چیرې کوم کارکوونکی په درغلیو تورن وبلل شي نو له قانون سره سم به ترې پوښتنه وشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي د انتخاباتو په اړه یې شکایتونه ترلاسه کړي او تر خپلې وسې به یې په شفافه توګه وڅېړي. مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ د خپلې غونډې په پای کې له امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې د انتخاباتو لپاره یې امنیت نیولی و. رسنۍ هم وستایلې چې انتخاباتو ته یې ښه پوښښ ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په فرا کې خلک وایي له خپلو امنیتي ارګانونو مننه کوي چې پرونو د انتخاباتو لپاره د امن فضا برابره کړې وه. احمد شاه فطرت په خپل رپورټ کې له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې.
فرای اوسیدونکو وکولای شول چې په ټاکنو کې په پراخه توګه برخه واخلي. دوی وایي چې د وطن سره د مینې احساس پر بنسټ یې رایه ورکړي تر څو راتلونکی ولسمشر ورته د سولې او ثبات په برخه کې کار وکړي. فرای اوسیدونکو همداشان د امنیتي ارګانونو کړنې د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې ستایي.
امنیت مې نه و چې زه رایه ورکړم، دا وه خو بیا هم دا احساس راته پیدا شو. درې څلور کسان مې نور دا شناختګان راټول کړه ولاړ برخ کې تر هغه پله زما فکر یو څه ډېر دی. دا ورته
زه فکر کوم چې واقعا موږ باید ویاړ په دې امنیتي ساتونکو باندې، په دې خاطر چې اوس چې موږ وینو په دې ټوله ولایت کې تر اوسه یو ټاک هم نه دی سوی.
له بلې خوا فرای ښځم په ټاکنو کې د تیر پړاو په پرتله ډېر ګډون وکړ. د فرا د ښار د رایه ورکولو په ډېرو مرکزونو کې د ښځو او نارینه شمیر یو رقم و. په داسې حال کې چې په تیر پړاو کې د ښځو ګډون تر نارینه لږ و. د فرا د ښار په یو لرې پرته سیمه یزدي کلي کې ښځو ټاکنو په دوم پړاو کې پراخه ګډون درلود او د نوي ولسمشر څخه یې دا غوښتنه درلوده چې د سولې او بیارغونې لپاره هڅې وکړي.
راستی په شما میگم که ما از توقع نداشتیم که به این کاری خود یه از قرار مردم بیای رای بده. به خاطر ازو که ما امید از اونا نداشتیم که توقع.
آرزوی خانم ها بیشتر چی بود؟ از رئیس جمهور آینده چی میگه؟
از رئیس جمهور آینده فقط امنیت برقراری میخوای و آینده مردم که کار بزنه مایاش.
بیا هم د فراولت په جنسیمه که تیر زل بشن درای پانی خلاص وی چې دا کار د نماندان او د استادو او ناظرینو د غوسی لامل شو. د فرا د شر د ملل میوند رای ورکولو په مرکز کې کابو دری بجی درای ورکول پانی خلاص وی او لزګونه کسان درای ورکول څخه به برخه پات شول.
پر 12 بجو پر 12 بجو وری کی سندانی دار محل پاتنې مورتر ملبل محل جوړ کې دوی موږ جوړو نو دا خو دیس نه کیږي. دا څه غلطی ده دلی شي ده مخه مخه غلطی کوي وری کی سندانی پاتنې
نه کوي. کسان ویل کیږي چې په فرا ولایت کې ټاکنو په دوم پړاو کې د خلکو شمیر ته لمړی پړاو لږو خوده تخمینی شمیر لمخې کابو 80000 کسانو په ټاکنو کې برخه اخیستې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو وروسته پر همدغه څپو ووري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د دې هواد هوایي ځواک په شمالي وزیرستان کې د سختریزو وسلولو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې د دوی پوینا لښته لره 500 وسلول وژل شوي، خو ځینې سرچینې د وژل شوو کسانو شمیر سل تنه شي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستانی پوز دا ماریکو د دفتر یا آی اس پی آر لخوا د یکشنبه پر اس پی یو خبرې شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان جنگی جټالو ته کو د یکشنبه بشپا د شمالي وزیرستان په دتخیل او دیګان نومي سیمو کې د مشته وسلوالو پر مرکزونو او پټنځاینو هوایي بریدونه کړي چې تر دې دمه پکې لګتر لګه 500 وسلوال وژل شوی او ګنشمیر نور ټپیان شوی دي. دوی وایي چې په هوایي بریدونه کې په سیمه کې د مشته ازبک وسلوالو مرکزونه په نخښه کړي او په خبرې چې په وژل شو کې ډېرې ازبک جنگیالي دي. که څه هم د پاکستان پوزي مقامات په شمالي وزیرستان کې د دې هواد د هوایي ځواک په تازه بریدونه کې د وژل شو وسلوالو شمیر 500 خی، خو اسوسییټډ پریس بیا د هیواد د پوسټ د وجک پوری چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی وای د پاکستان د جنگیالو توکو په بریدونو کې شاو خوستل سخت دی وسلوال وژل شوی او د دوی ګڼ شمیر مرکزونو له منځه وړل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې یو سیمهیز خبریال هم د نوم مغغ نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل د پاکستان جنگی جټالو تکي د یکشنبه په شپه نږدې 2 بجې شمالي وزیرستان ته رانوتی او د دوی ګانو د تخیل په لری پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو شدید بمباری کړي چې لامل یې ډیره مرګ ژوبله وخته، خو په سیمه کې د ګرزبندیز لامل د وژل شو دقیق شمیر نه دی معلوم. نوموړی همداراز وایي داسې ښکاري چې د پاکستاني الوتکو په بمباریو کې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دمګړۍ د هغوی د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه نه دي ترلاسه شوي. د پاکستان هوایي ځواک په شمالي وزیرستان کې دا بریدونه تر هغې وروسته کړي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د دې هېواد په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې پر یو نړیوال هوایي ډګر ډله ییز وسلوال برید شوی و چې په ترڅ کې د پاکستانیو سرتېرو په ګډون 10 کسان وژل شوي وو. د دې برید مسؤلیت پاکستاني وسلوالو طالبانو او د دې تحریک مرستیالې ډلې د ازبکستان اسلامي غورځنګ منلی و. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د دقیقو استخباراتي معلوماتو له مخې پر هغو وسلوالو هوایي بریدونه کړي چې د کراچۍ د هوایي ډګر په برید کې لاس درلود. د ډیورنډ کرښې تصویر ما په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د القاعدې او حقاني شبکې غړي او همداراز یو شمېر نور کورني او بهرني وسلوال میشت دي چې نه یوازې په پاکستان کې دننه بلکې په ګاونډي هېواد افغانستان کې هم تروریستي بریدونه کوي. د پاکستان پوځي مقامات همدارنګه وایي چې په وزیرستان کې په تازه هوایي بریدونو کې د سختریزو وسلوالو اته مرکزونه هم له منځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې دا په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د هوایي ځواک لومړني ستر بریدونه دي. تر دې مخکې د پاکستان جنگي الوتکو د تېرې میاشتې په 28 نیټه هم د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي هوایي بریدونه کړي وو چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 یا سختریزو وسلوال وژل شوي وو.
ایران وایي پیراخ کې بهرنۍ پوځي مداخله به په دې هېواد کې بحران نور هم زیات کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د عراق حکومت په خپله د دې توان لري چې د تروریزم مخه ونیسي. تفصیل له نوریاس نوري نوري.
ایران نن وروسته له هغې چې امریکا وویلې وه جنګي کشتۍ خلیج ته هستوي خبرداری ورکړل چې په عراق کې هر ډول بهرنۍ مداخله به یوازې کړکېچ پیچلی کړي. د ایران اسنا خبری آژانس د دې هېواد بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مرزی افخم له قول راپور ورکوي چې وایي عراق د تروریزم او سخت دریځۍ په وړاندې د جګړې وړتیا او لازم تیاری لري او هر هغه اقدام چې د عراق وضعیت پیچلی کوي نن د دې هېواد او نه هم د سیمې په ګټه دی. افغان زیاته کړه چې د عراق خلک او د دې هېواد حکومت به د دې ولتیا ولري چې دغه د شانډ کړي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د عراق د صدر اعظم نوري المالکي حکومت د هغو سوني وسلوالو د حملو د مخنیوي هڅه کوي چې په دې وروستیو کې د هېواد یو شمیر شمالي ښارونه لاندې کړي او ځان د بغداد تر 80 کیلومتري پورې رسولی دی. د عراق کلکیج ته په پام سره پینتاګون د شنبې په ورځ وویل چې متحده ایالات خلیج ته د یو اس اس جورج په نامه الوتکې لیږدونکې کښتۍ هستوي. د فرانس پرس په وینا د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند له څرګندونو یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي و چې دی په دې باور دی چې عراقیان د دې وړتیا لري چې د تروریزم مخه ونیسي او ګاونډي تر اوسه له دوی څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې. خو د روحانی دا څرګندونې حیرانوونکې وې چې ویل ایران ممکن له امریکا سره چې دا هېواد له اوږدې مودې راهیسې دښمني لري په عراق کې د سخت دریځو سني وسلوالو په وړاندې جګړه کې همکاري وکړي. روحانی وویل کچیرته د امریکا متحده ایالات په عراق کې د تروریستانو په وړاندې اقدام وکړي پر دغې مسلې به غور وشي. خو د ایران ولسمشر زیاته کړه ټول هېوادونه باید د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي خو د عراق په اړه موږ وینو چې تر اوسه پورې امریکا کوم اقدام نه دی کړی. د ایران ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د واشنګټن او تهران ترمنځ له څه باندې درې لسیزو راهیسې ډیپلوماتیک اړیکې پرې دي. خلیج ته د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل لخوا د جنګي کښتۍ د استولو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په عراق کې پر سوني سخت دریځو وسلوالو د هوایي حملو لپاره غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم ډلو وسلوال په دې وروستیو کې له کوم سخت مقاومت پرته پرمختګ کوي او ډېر ځلې لیدل شوي چې عسکر خپل پوځي یونیفورمونه غورځوي او تښتي. خو په عین حال کې راپورونه وایي چې عراقي ځواکونو پرون د دغو سخت دریځو پر ضد عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د بغداد په شمال کې دوه ښارګوټي بیرته ونیول.
د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د دې هېواد د نه څلوېښتو سرتېرو د وژل کېدو له کبله یو ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. تفصیل له اجمل اند څخه په یو رپورټ کې اوري.
له هغې وروسته چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسیې په پلوي بیلتون غوښتونکو بلواګانې پیل کړې دا په اوکراینی سرتیرو تر ټولو خونړی برید دی چې کېږي. د اوکراین ولسمشر پوروشینکو پرون وویل اوکراین ویرجن دی خو د سولې لپاره مبارزه به په جدي توګه دوام وکړي. په کیف کې چارواکي وایي د الوتکې نه تنه عمله او څلوېښت اوکراینی سرتیري هغه مهال ووژل شول چې په لوهانس کې روس پلو بیلتون غوښتونکو د الوتکې ضد وسلو او درنو ماشیندارو څخه په ګټه د پوز یو ترانسپورتي الوتکه وغورسوله. د اوکراین د دفاع وزارت ویلي د الوتکه هغه مهال نسکوره شوه چې د لوهانسک پر هوایي ډګر ښکته کېدله. د لوهانسک هوایي ډګر د حکومتي ځواکونو په لاس کې دی خو بیلتون غوښتونکي د دې سیمې په ډېرو برخو واکمن دي. له هغه لږ وروسته چې پوروشینکو د نهه څلوېښت اوکراینیانو په وژل کېدو یو ورځنی ماتم اعلان کړ په کیف کې په سلګونو کسانو د روسیې د سفارت هندارې ماتې کړې او په سفارت پورې اړوند موټر یې ویجاړې کړې. دوی د روسیې د سفارت ودانۍ ته د اور اچولو هڅه هم وکړه خو مخه یې ونیول شوه. روسیې د کیف پولیس غندلی چې د دوی د سفارت په ودانۍ د خلکو د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي او دا یې له نړیوالو ژمنو د کیف د حکومت سرغړاوې بللې. په واشنگتن کې سپینې ماڼۍ د اوکراین د پوځي ترانسپورتي الوتکې نسکورول غندلی او ویلي دي دا د دې حقیقت څرګندونه کوي چې روس پلو بیلتون غوښتونکو له مسکو څخه درنې وسلې ترلاسه کړي چې پکې ټانکونه او توغندې ویشتونکي شامل دي. روسیې بیا د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د ټانکونو او درنو وسلو ورکول رد کړي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه غوښتي چې د اوکراین پر چارواکو دي له خپل اغېز څخه په کار اخیستو هغوی د دې هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو خلاف د پوځي عملیاتو ځنډولو ته قانع کړي. رپورټونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیا په دې خبرو کې روسي لوري ته د بیلتون غوښتونکو لخوا د اوکراین د پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورولو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده.
له دې سره په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له جان قالو کوزین اوري ورپسې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهور ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو په اړه دوی ته تر اوسه 215 شکایتونه رسیدلي دي. د کمیسیون وایي نادر محسنی نن خبرونه ته ویل له 140 ټلیفوني اطلاعاتو پرته نور ټول شکایتونه د کاندیدانو د استازو لخوا په رسمي ډول ثبت شوي. د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې زیات شمېر خلکو د هغو کسانو پر ضد مظاهره وکړه چې د انتخاباتو په ورځ یې دې ولسوالۍ ته د رای پاڼو د استولو مخه نیولې وه. په کندهار کې درېم امنیتي حوزې ته نږدې د وسلوالو مخالفانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي جنگي جټ الوتکو نن سهار وختي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړه او شاوخوا سل تنه یې وژل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مرنن خبرداري ورکړ چې په عراق کې خونړۍ شخړه ممکن ډېر ژر په سیمه ییزې نیابتي جګړې بدله شي. واشنگتن خلیج ته د جنگي الوتکو د انتقال بیړۍ استولې ترڅو په عراق کې د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په صورت کې جمهور رئیس باراک اوباما ته د پوځي انتخاب امکان برابر کړي. د سوریې حکومتي ځواکونو نن په شمال لویدیځ ولایت لازقیه کې له ترکیې سره ګډې پولې ته نږدې قصاب خارګوټه بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه ونیوه. د روسیې د ګاز پروم کمپنۍ وان سرګی کوپریانوف ویل د اوکراین د طبیعي غاز د لانجې د حل په مقصد په کیف کې د دوی د نن سهار وختي خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته رسیدلې. او کرملن نن د انرژي د سکتور د مشرانو د غونډې د پیل کوربه دی.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونی چارواکي د انتخاباتو له امله کابل ته د راغلو لارو بندش سوداګرو ته جدي ستونزې جوړې کړې او په بازارونو کې د خوراکي موادو پر بیې هم منفي اغیز کړی دی. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل شاوخوا درې ورځې کېږي چې کابل ته راغلي لارې بندي او له همدې امله د خوراکي موادو 2000 لارې چې پکې اوړه ورجی غوړي بوره او د فابریکو خام مواد بار دي د ښار په دروازو کې ولاړ دي.
سمباندو وارداتي معلومه تم اجازه نور ډول کې کله کومرتا ته هم کار نه کوو داسمن په اړه ودی چې څنګه تقریبا 100% په شاوخوا کې په بازي جنسونو باندې تاثیر په کار کې راغلی دی.
شاغلی الکوزي زیاته کړه په نورمال ډول کابل ته د ورځې شاوخوا 15000 ټنه خوراکي او مصرفي مواد راوړل کیږي او 2000 ټنه مصرفيږي. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د انتخاباتو له امله دغه هیواد په عواید کې شاوخوا 15% کموالی راغلی دی. د مالی وزارت وایند عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته ویل د جمهور ریاست اول او دویم دور انتخابات د دې لامل سوی چې په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه ځنډنی او پانګونه کمه سي. هغه هیله مندي وشوده چې د انتخاباتو د دویم دور د نتایجو له اعلان وروسته به په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه پراخ او پانګونه زیاته سي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو اتزاقي موادو بې یو ومني بوجي اوره 1340 افغاني، یو درنی منی بوجي ورجی 1300 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 1550 افغاني، 14 لیټر غوړی 1300 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز 550 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 15 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم په 850 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني شپته پوله، یو یورو 80 افغانی، یو انګلیسی پاوند 90 افغانی نوی پوله، یو سعودي ریال 15 افغانی 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانی او یو پوله او زر پاکستانی کلداری 1580 افغانی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. دغه پروگرام لمخ کې سب سوې زنګ مراته مو ورته وهي خطرغه مخ کې یو رپورت لرو. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دولت په افغانستان کې ل یو کوچنی امریکایي زندان ځینی بندیان د هغو خپل هیوادونو ته انتقال کړي دي. د 2001 میلادي کال د سپتمبر ل یو لسم ورسره د امریکا لخوا جوړ شوی زندانونه ډیر بدنام دي او د دې بندیانو انتقال د امریکا لخوا د دې زندانونو د ختمولو پر لوري یو ښه ګام ګڼل کیږي. ملالی بشیر او نور تفصیل.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په پټه ځینی بندیان د پروان له زندان خپل هیوادونو ته انتقال کړي دي. د پنځشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس غړیو ته پیولیک کې ویلي دي چې د 50 څخه اوس تقریبا 80 کس هغه زندانیان چې افغانان نه دي د پروان په زندان کې پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې وانخیستل سي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي یو فرانسوي یو کوټي او لس پاکستانیان د مې د میاشتې تر اخره خپل هیوادونو ته ولېږل شول. د پروان په زندان کې 80 کس بندیان پاتې دي چې پکې یمنی، تونسی، ځینی پاکستانیان او یو روسي دي. امریکا غواړي چې دوی په یو ملکی یا نظامی محکمه کې محاکمه شي. د ورستیو بندیانو انتقال د هغو ستونزو څرګندونه کوي چې د اوباما دولت ورسره د پروان او ګوانتنامو بې د زندانونو په تړلو کې مخامخ دي. د 2001 کال د سپتمبر 11 د حمله ورسته د ګوانتنامو او پروان زندانونه د هغو بندیانو لپاره جوړ شول چې د امریکا لخوا په افغانستان او نورو ځایونو کې د ترهګری پر ضد په جګړه کې نیول شوی وو. په دې بندیانو کې اکثره په کوم جرم نه دي محکوم شوی، خو د هر بندي خوشی کول د اوباما دولت له 2001 کال د سپتمبر 11 وروسته له دې بندیانو سره د چلند په حق له د سیاسي ضربې سره مخامخ کولای شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و به برنامه صحت رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است دکتر نجیب الله جاوید از شفاخانه صحت روانی. موضوع مورد بحث ما افسردگی یا ژور خپگان است. افسردگی چیست؟ چگونه به وجود می آید؟ نشانه هایش کدام هستند؟ معالجش چگونه است و چطور میشه از شرش در امان بود؟ در آغاز بیایید در این مورد بدانیم که نتیجه یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که افغانستان در قطار کشورهایی است که از بیشترین موارد افسردگی رنج می‌برند. این تحقیق توسط پوهنتون کوینزلند استرالیا انجام شده. بر اساس این تحقیق نو در افغانستان از هر 5 نفر یک نفر از افسردگی رنج میبرد. در این تحقیق آمده که ژاپن کمترین میزان افسردگی را دارد، به طوری که میزان ابتلا به این بیماری روانی کمتر از 2.5% است. بر اساس همین تحقیق شرق میانه و شمال افریقا نیز از بلندترین میزان افسردگی رنج میبرند. نتیجه این تحقیق در سطح جهان نشان می‌دهد که افسردگی دومین علت پیشتاز معیوبیت است و تشخیص داده شده که بیش از 4% نفوس جهان به این بیماری روانی دچار هستند. خب دکتر نجیب، بازم خوش آمدید. اگر بخواهیم افسردگی را توصیف بکنیم، ممکن است بگوییم که احساس ترس، اضطراب، غمگینی، ناامیدی، بی اشتهایی و اینها. شما به حیث یک متخصص با ما ساده و کوتاه و گویا بگویید که خود افسردگی چیست؟
افسردگی یک جمله اختلالاتی است که برمیگرده به خلق یا مزاج انسان. اگر کلا سرش گپ بزنیم به هیجانات انسان، وقتی که انسان از سرحد نرمال مزاج یا خلق پایین‌تر داشته باشه، او را تو اگر عمتر بگوییم افسردگی میگیم. افسردگی از خود معیارات مشخص داره، او به شکل طبیش که تشخیص میشه، او به شکلی که از نقطه نظر اجتماعی سر از او توصیف میشه. چرا هر انسان میگه افسرده است ولی کلا افسرده نمیباشند؟ یکی داشتن خلق یا مزاج ملال آور یا افسرده است و یکی افسردگی است که به شکل تشخیصی است که دنیا سر کپ میزنه. چیزی که بسیار مهم است در اینجا داشتن خلق پایین یک نقطه اساسی و دوم عدم لذت بردن از امورات است.
منظورتان از داشتن خلق پایین چیست دکتر نجیب؟
داشتن خلق پایین ات یک وضعیتی را میگیم که همیشه انسان خود غمگین است کنه، یعنی نتونه خوش باشه. در هر محفل خوشی که وقتی بره غمگین باشه، حالاتی که باید خوش باشه خوش بوده، نتونه، ایره ما خلق پایین میگیم یا داشتن مزاج افسرده. یک و دوم عدم علاقمندی به امورات یومی است. ببینید مثال یک آدمی که خو میکنه، خو اساسا از خود یک لذتی داره. وقتی که انسان میخوابه پس از خواب بیدار شد، اون لذتی که باید از خواب ببره نداشت، این یک معیار دیگه است. در بسیاری جهات مثال اشتیاز ببینید، یک آدم وقتی که یک چیزی را صرف میکنه یا تناول میکنه میخوره، باید از اون یک لذتی ببره. مریضی که افسرده میشه غذا میخوره و یک لذتی برش نداره. از القیاس بسیاری فعالیت های روانی، چه نقطه نظر از تمرکز، چه نقطه نظر تمام فعالیت ها، مثلا خواب است، اشتیاز، اشتراک در فعالیت های یومی است، مثلا درس میخونه لذتی برش نداره. آب میشنوشه، یعنی معیار دوم معیارات کلانش است. و یک سلسله معیارات کوچک دیگه است که به تعقیبش میگه که تغییرات کلی در تمام جهات انسان امکان داره تجربه کنه. اثر اشتیاز شروع، از تمرکز شروع، خواب انسان ناراحت شده میتونه. مثال ببینن نقطه نظر جنسی یک سلسله تغییرات بر انسان واضح میشه. دیگه این معیارات کوچکتر شد، ولی معیار اصلی کلانی که نقطه نظر طبی به او اشاره میگیرن همین دو نقطه عطف است: داشتن خلق پایین و عدم علاقمندی به امورات یومی است.
تشکر دکتر نجیب، این واضح شد. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، در مورد وقایش و همچنان راههای تداوی و معالجش. اما اکنون یک شنونده داریم، بشنویم که چه میپرسه. سلام علیکم.
بهتر شما گفتید که برنامه افسردگی افسردگی
است. بله دقیق است، کاملا در مورد افسردگی صحبت میکنیم. اگر سوال مشخص داری خودت لطفا سوال بکو که شنونده های دیگر هم منتظر هستند.
جور بخیر باشه برادرم. ما همیشه در یک جا در دشت و در اطراف بگرد زیاد خوش می باشم، در بین منطقه و بین مردم که محفل ها اشتراک کنم خوش نمی باشم، شاید یک رقم احساساتی می باشم.
تشکر. خب سوال دیگری اگر خودت نداری یک لحظه منتظر باش. دکتر نجیب شما سوال مشخص دارین؟
بله، اینو برادر ما گفته بعضی جایا خوش تمی باشه. چه رقم خوش؟ احساس ترس میکنن یا ای که خوششان نمیاد شرکت کنن؟ در بسیاری جهات این رقم از بسیاری جایا یعنی تنها در یک محفل خاص.
تا بگوشین ایتاز که ما در مثال در اطراف در یک منطقه اونهایی همیشه خوش دارم.
خب تنهایی دیگه چی مشکل دارین در پولیزی؟
دیگه مشکلی ندارم.
تنهایی را خوش دارم.
دیگه یک مشکلی نرانی است که تنهایی را همه خوش خوش دارم. یک محفیل را بخواهن اول خوش هستم که دعوت کنم برم در سردیشون و وقتی گرفتم در محفیل ششتم در محفیل که اشترا کردم با در اونجا حسب با خودم توی احساساتی میشیم و در محفیل نرسنم
بشیم. تشکر بسیار زیاد از شما که از سر پل تماس گرفتین به برنامه ساعت رادیو آزادی. بشنوین از دکتر نجیب.
بله برادر ما از سرپل وضعیت خود بازگو کردن. وضعیتشان امکان دارم خلق افسرده داشته باشن و دو میار اصلی را در این قسمت ذکر کردن که یک میارات کوچک یک کلانش. یک چیزی را که اول به او اشاره کردن، مثلا در وقتی در محفلهای خوشی میرن یا در بعضی محفل شرکت میکنن در اوج آرام بودن نمیتونن، اینا لوازی تفکیک نمیشه که آیا لذتشان خراب شد یا ترس و استراب برشان ایجاد میشه. یک چیز دیگه که بسیار عام است وی که مریضای افسرده معمولا یک قدمی بالای از سطح بالای از استراب دارن. بنان امکان داره برادر که ما نوع افسردگی داشته باشن. بسیاری نوع افسردگی ها که بعدا انشاءالله سر صحبت خود کردیم اهتمامات از او شامل تداوی دوایی نیست، چرا در بسیاری جهات ما میتونیم با یک روان درمانی یا یک مشوره مسلکی یا یک مشوره اجتماعی بسیاری مشکلات حل کنیم. یک راهبرد مشخص بر عزیز خود مثال آدم ببرم میشه بسیاری مشکلاتشان حل شوه. دیگه در حالاتی که نتونه خود فرد از این حالت بکشه و در ضمنش اعراض زمینه دیگه برش ایجاد شوه و بازون مداخله خاص روان پزشکی را ایجاب میکنه که برای شرزی خدمات میشه و مشکلشان رفع.
این حاله اگر کوتا و یک مقدار ساده تر برای این دوست ما بگویید که مثلا چی کار بکنه. حالا شما یک متخصص هستین، فکر کنین که این آمده امی شنونده در معاینه خانه تان چی برش سفارش میکنین؟
سفارشی که برای برادرک ما داریم اولویست که اگر این برادر ما مثلا میبینین انزوا یا گوشه‌گیری علاقه مند هستن، یک طرف زیاد قسمی که گفتن زیاد کوشش میکنن که گوشه بشینن لذت از دیگران میبرن، یا ای که در بعضی جاها اگه حاضر شون احساس گرفتگی میکنن، احساس ناراحتی میکنن، امکان داره افسردگی داشته باشن. خوب است که برادرک ما اینا نظر به نوع افسردگی باز فرق میکنه که بعدن سرش خاط گپ زدیم که چندین نوع افسردگی رو میشناسیم و نظر زمانیش دیگه ایو میشه پیش یک دکتر صاحب یا پیش یک مشاور بخش که روانشناس باشه، مشاور روانی باشه، مراجعه کنن از نزدیک یک سلسله نظر به وضعیتشون برشون مشورای مانده میشه، امکان داره برشون بسیار مفید و کمک کننده باشه. آیی که در نواحی دوردست هستن امکان داره در سر پل در اونجا نه روانشناسی باشه نه مشاور روانی باشه، خودشان وضعیت ارزیابی کنن که چطور میتونن از میارات خود بکشن. بعضی محفلایی است که انسان خودش خسته میسازه، نمیتونه از حالات لذت ببره، نویت چه تغییر بدن. یک مثلا مثال بعضی جایی که مثلا گوش دارن که کوشش میکنن گوشه‌گیری را خوش دارن که گوشه باشن. خوب است کمی مثلا که فامیل خود دخیل بسازن، که فامیل خود اشتراک کنن و فامیل منیس یک اجتماع یک گروه بسیار متمم و کمک کننده هم رایزی عمل کنن. چرا در بسیار جهات وقتی دیده شده کسی که منزوی یا گوشه‌گیر شد برلاوی از یک فامیل را کمک نمیکنه تا منزوی تر میسازه. در این حالات فقط فامیل خود داخل این وضعیت بسازن و وضعیت خود بسنجن که در کدام حالات یا زیاد احساس گرفتگی میکنن.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در این برنامه صحت در مورد افسردگی یا جوهر خفگان صحبت میکنیم. دکتر نجیب الله جاوید از شفاخانه صحت روانی مهمانم است و شما می توانید به این شماره ها با ما در تماس شوید. 0799-203-540 و 0700-822-755 یک شنونده داریم. سلام علیکم. مهربانی وکی پشتنه وکی لطفا.
الو دکتر صاحبی من خپل تاسو تکلیف دل کنه اوسی دکتر صاحبی تشریف ورک علا کنه.
بله
د دماغ بس خود مې ډېر پټنګ بس او دا سرمن مې ډېر بوجي او بیخي اس د څه دکان ته مرسته کوو شابه سم دا د دوه ماته ډاکټر وې واګه دا او ډاکټر ته مې ما ته پلی راکړ دې تیر ته قانون په نامو باندې ګولې دې د شپې یو د نه خپل کې دا درې نه څه کومې سماته په ځای میدان نه کړې بس دې بس دې خونه نو دا کوم چې غوسه دې قهر دې بس دا تاسو چې ماته بس ولر
یا بسیار تشکر. دکتر صاحب نجیب شما سوال دارین که بپرسین؟ اگر سوال دارین مستقیم بپرسین. تشکر از شما که تماس گرفتین. خب دکتر صاحب نجیب یک شنونده دیگه هم داریم و بعد از او سوال را که گرفتیم یک جا جواب خواهید داد. سلام علیکم.
دکتر صاحب ما دفترم در زخبال چیم سو چی داری فکر بیرو ما حتی داشته بازی دلیلی و دو بجو پره نیشم پا داغا روی پیکر سوشیو پره دیر دوایوی دیر تاریزو و دیر دوگو تا دکلاله هم خود داغا سون روز مرسان داداز خلب راتو ویشتا موچکی او رو سنگ دیو دیر تبسیری خلب داغا مریضی هم نادا داداز دو جو دوست ندلیلی شده.
بسیار زیاد تشکر از شما. خوب دکتر صاحب نجیب شما حتما سوال را یادداشت کردید. اتمن
با پشتو
بر شما دکتر صاحب نجیب مشوره خواد داد. بشنوین از رادیو آزادی. تشکر. خوب دکتر صاحب نجیب نوبت شماست.
آقا مخکنی برای چیز پختن کولا آقا هستا یو دکتر صاحب پا لوگر که وخو ترپتانول پا نوم یو دوایی ورتلی کری و گوره ورو رکی دا افسردگی چه دا یو شان افسردگی نده. من تقریبا دوال از دیال از سندرمون دا افسردگی لرو. هر افسردگی خپل خاص تداوی غوری در اصلا نده چه یو امیترپترین که ترپتانولی تون افسردگی بانه تاثیر وگی. آقا گوره چه سنگ افسردگی ده و کم شان افسردگی ده. دا خب پزای خبره ده چه هر کلا چه من دا فارماکوتراپی آقا تداوی دوایی مریض تا شروع که و ناروغ تا شروع که و آقا اوسط پا دول باید شپش ماشه دا دوایی و آخلی. لیکن افسردگی پوری هره نرید کم شان افسردگی ده. گوره که دا مضاعف افسردگی ده پر دپرشن و یو جوان غبان بی آقا یو شان تداوی غاری که دا جسمی اعراض ور سره یو زوی بی آقا بل شان تداوی لری که بی خوبی بی بل شای تداوی لری که خوب دیر بی بل شای تداوی لری. آقا لمره وضعیت باید منظم دی و عصبی دکتور با وسیع باید بطرالی شی و پلتل شی بیا چه تشخیص منظم او دقیق تشخیص بمده که خود اسو بیا قبل است چی دوایی واخلی او باید دوایی منظم او صد پا دول باید شپش میاشتو واخلی دا قبل است چی لیجوی دا قبل است چی دیروی لیکن منظم تداوی واخلی او پرا دا یو دوایی تداوی ورتا کفایت نکهی باید دا سره اتمن روان درمانی هم واخلی مشوره واخلی منظم اجتماعی مایه ورسره بی چرسوش تاثیر گی تاثیر چی دا تکلیف نو وجور رسی. نو من دا ورکیت دغه مشوره در کوچ باید حتمان یو متخصص عصبی د پاره ورسی او خپل وضعیت هغه سره شریک کی او هغه داتا منظم تداوی اخلي بیا که دا منظم تداوی واخلي حتمان وضعیت خکیږي ان شاء الله. دا لمرای ورور دا بل ورور چې او بل سوال درلو ده چې بی خوبی لري ډیر دوایی هم زیات اخیستلی ده او نور کسان هغه ته مشوره درکړه ده که موسیقي ووري ورته ګټه کوي حتمان
یو مونږ افسردگی ټول تکلیفونه د رواني تکلیفونه کې کله تداوی کوو، خصوصا افسردگی دوه خاص تداوی لري، یو تداوی دوايي ده او بلې روان درمانی ده. یو شکل د تداوی روان درمانی هم د موسیقي تراپی ورته وایي، موزیک تراپی ده، او اتمان کته کوي لکه خاص په ډول د ذهنیت د اخلاقی وضعیتونو پر پرتله نه سي کولای چې دغه موسیقي ووري چورته دغه منفی تاثیرات وکي. نو بیا دا ورکی حتما موسیقی ور باندې تاثیر کوي، هغه موسیقی چې دا باندې ولګیږي او لا اجتماعي او لا وضعیتی او لا برداشتونه سره خلانو سره دا مناسب وي. صحیح سو دا دوام.
تشکر تشکر دکتر صاحب نجیب، مفید بود. خب یک شنونده دیگر هم هست منتظر، از غزنی بشنویم که چی میپرسد دکتر صاحب نجیب. سلام علیکم.
و علیکم السلام استاد سیدران و محترم دکتر صاحب اوتاستا.
سلامت اوسه، لطفا پوښتنه وکړئ.
پوښتنه کوم نه دکتر صاحب نه دا ولې چې زه خپل دملا داشن کړی دملا درد لرم. خوډیرو ډاکټران څنګه مراجعه کوي؟ خو هغه په دې ډیکس مرز ده، خو زه کله کله ډیر په دې نه ستې کې دا چې اصحاب تکلیف نه ډیر کله کله خوشاله کېږم. او دملا درد می ده اصل کله کې چې دا درد لرم خوډیرو ډاکټران ته مراجعه کوي، خو هیڅ څه نه لګي چې تکلیف ده.
بسیار زیاد تشکر. تشکر. هرچند ما در مورد جوار خفگان یا افسردگی صحبت میکنیم در این برنامه ساعت، اما اگر دکتر صاحب نجیب خواستن در این مورد هم به شما مشوره خواهند داد. یک شنونده دیگه داریم، دکتر صاحب نجیب بختیار از قندهار زنگ زده، بشنویم که چی سوال داره. بختیار صاحب سلامونه، شرق لاست، لطفا پشتنه بکی.
سلامونه کلی او شی ورزنی چې د کیساب سایت او ډاکټر نجیبلا توام په دې له شروع خور خوشاله باید.
سلامت اوسئ، مهرباني وکئ پوښتنه وکئ لطفا.
د دې پوښتنه لرم، لومړی پوښتنه مې په داسې ډول ده چې د دې مرضې څخه روغ کسه مخکل کیږي کیا، او بل پوښتنه مې په داسې ډول چې د دې مرضې په مخنیوي کې درختي شي یا څنګه دې رول ادا کوي کیا. دا یو پوښتنه، او بل پوښتنه به د دې وکم چې دغه مرضې د جوړ خپګان په مقابل کې یو پرځد باندې کچیر د قران شریف وظیفه یا درس وایي چې زما ما دې خو به د اخرت کې کچیر د خو د سړي د دې رسان کې او هو چې یو یا چې چیرې پی او چې د کی سب سره خو پښتنه دا د لرم چې راتلونکي یو څنګه د پاره د اډوک ډاکټر او غوړي مشاور دی چې اوریدونکي او موږ په څیر خلک پښتنه وکړي.
تشکر. تشکر هم از سوالاتتون و هم از نظریاتتون و این موضوع بحث در مورد استخوان‌ها و مفاصل را هم در یکی از برنامه‌های صحت در موردش صحبت خواهیم کرد و دکتر سیف وردک یا یکی از دکترای خوب دیگه ما را دعوت خواهیم کرد. تشکر از شما دکتر سیف نجیب.
خوب است، برادر کمال ما که از غزنی بودن، او را میشه یک معلومات برشان بدیم، و برادر دیگه ما که بختیار جان بودن از قندهار، معلومات ای را میشه برشان بگیم. اولی که هر تکلیف جسمی امکان داره وقتی مزمن شوه، بعضی حالات خلقی یا عام‌تر گپ بزنیم افسردگی عاید شده میتونه. بنابراین بسیاری حالات وقتی دیده باشیم یک تکلیف اساسا یک تکلیف جسمی است که ایجاد شده. میبینیم مثلا درد عظمی است یا درد اسکلتی است، یک درد عضوی دیگه است که هر نوعی بدن انسان موف ساخته میتونه. وقتی که درد ایجاد شد، اگر مزمن شد، در بسیاری حالات فرق میکنه مزمن بودنش و از دو ماه زیاد شد کم و بیش، امکان داره حالات خلقی اضافه شوه در بسیاری جهاتش. مثلا مریض افسرده شوه بر علاوه یک تکلیف جسمی داره، باز این می افسردگی باعث میشه که نمونه مریض به شکل تامش خوب شوه. هر چقدر دوای جسمی استفاده کنه، دوای ضد درد یا دوای مسلکی تخصصی رو در بخش مربوطش استفاده کنه، بازم خوب میشن. بنان خوب است اولی که برادرک ما نقطه نظر کمردردیش که گفت امکان داره مشکل در ستون فقراتشان باشه یا در بعض جای دیگه که از 20 سال به این طرف رنج میبردن، او رو تداوی کنند. و در ضمنش اما دکتر صاحبه مربوط هم یک مشوره امروی دکتر صاحبه روانی عصبی دارن. چرا مشوره از اونها باعث میشه که تداوی قسمان تکمیل شوه و باعث شوه که نتیجه بسیار خوب بته. دیگه او یک مشوره به او برادر که ما و او برادر دیگه ما که بختیار بودن از قندهار دو سوال داشتن. دو افسردگی چه ده؟ جوار خبگان خپل خاص استپونه و قدمونه لری ده مخنوی ده باره که اول ایسی گوره پا طور نرهی که دو افسردگی یک تکلیف ده چه جهان شمول ده، نرهی شمول ده، طور نرهی پا دیر رنس که ده دست نده چه یواز افغانستان بی، لیکن من گران افغانستان وطن شده دلتا سطح دیر رو ورده. ولی زکه چه من مشکلات دیر لرو
دلته ډیر اقتصادي دغه مشکلات وضعیتي مهاجرتونه شخړې جنگ او جدل دغه سیون ډیر ده که د دې ساته تیتسي اتمان د افسردګي وزم تیتکیږي نو ځکه دلته یوازې د یو سړی هغه چې افسرده ده مسولیت دانه ده چې خپل ځان مخنیوي کی بلکې د اجتماع د مسولین د ټول خلکو ده مسئولیت دا رسالت دا چه طول یو خواه تا گام بردگی چه یو خواست نتیجه درکی کسره هم را چه خوی لیکن اقتصاد خنوی حتما افسرد بگندگی بمانده تاثیر کهی که سیاس اقتصادی وضعیتی اجتماعی وضعیت خنوی حتما را بد اغیزه کهی یو دا خبره دا او بل خبره دیر دیر شگوتی تا اغا او را رکی یه شه خبره پا گوتا که چه حتما اسلامی خصوصا مذهبی شایان دیر 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 ارزشناک دا خصوصا پا افسردگی که اغا دا قرآن شریف تلاوت چه دا نمون چه دا گوره تا 15 وقت نمون خپل خاص فلسفه لاری که سره یوازی دغس یوازی تو بم غورکی که سره خبگان هم بولاری که 15 وقت نمونز کی 15 وقت رو در وضو واقع و دست واخلی او منظم روژه واخلی اتمن رو بانده دیره گتر و تاثیر کهی
و در پهلویش در مجموع ورزش چی گونه هست؟ ورزش منظم مثلا شنیدن موسیقی که شما گفته مطالعه کتاب که متاسفانه نهادینه نشده فرهنگ کتابخانی در کشور تا جایی که دیده و شنیده میشه در این مورد چی هست مشوره ایتان؟
هر کدامش یک جایگاه خاص تخصصی و مسلکی خود داره. ببینین وقتی که ما روان درمانی میگیم اضافه تر از 120 نوع روان درمانی ها رو میشناسیم. مثلا یک نوعش موزیک درمانی است. یک نوع دیگه اش مثلا تداعی با سپورت است که انواع مختلف خود داره. ببینین در بعضی جاهای تاریخ سرجا و تحقیق نشان میده که بعضی ورزش‌های منظم و افسردگی رو میتونه بسیار خودش کم کنه. در بعضی جهات دیگه میبینین اتا رژیمای غذایی منظم هر کدامش اتا میبینین رژیمای خاص نور درمانی در بسیاری جهات روان درمانی افسردگی و تاثیر خصوصا افسردگی فصلی اگه باشه نور درمانی یکی از اجزای لاینفک تداعی مریض هست بران هر کدام از این نقطه نظر مسلکی جایگاه خاص خود داره و هر کدامش که متواصل شدیم خوب است
تشکر و تا لحظات بعد در این مورد هم صحبت خواهیم کرد دکتر صاحب در مورد وقایه افسردگی و ای که چطور میشه از شرش در امان بود بیاین یک سر بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو آزادی تعداد زیاد از دوستا لطف کردن و سوال های اینجا هم به اشتراک گذاشتن رسول زدران نوشته از عربستان سعودی که نن سباخ و طول افغانستان پده مرز اختده پتیره بیا افغانی مسافر د خفقان عوامل چده او سره چنگه د خفقان زن وسطه کوتا لطفا یک مشورهتان برای رسول زدران از عربستان سعودی
برادر که ما رسول زدران بسیار خوب چیزه گفتن قسمی که شما مشاره کردین یک دقیقه بازگو کردین میبینین قبلا که ما در جریان بودیم افسردگی را میگفتن هشتمین عامل معافیت یا مظلومیت انسان ها در سطح دنیا است این تنها افغانستان نیست و در این آخر میگن که دومین علت معافیت یا ضربه رساندن به انسان ها افسردگی است میگن تا دو سال 2030 امکان داره اولین تکلیفی که کل دنیا را معاف کنه در قدم اول افسردگی است بنان تنها ملک ما نیست این افسردگی چیزی نیست که تنها ملک ما را گرفته باشه هایی که ما یک سری مشکلات زیادتر داره من نقطه نظر اجتماعی و نقطه نظر اقتصادی و بعضی مسائل دیگه خودش باعث شده میتونه که سطح افسردگی ما بالا باشه
همونطور گفته نه داخل بر اساس همین تحقیق پوانتون کوینزلند استرالیا گفته میشه که افغانستان در قطار کشورهایی است که از بیشترین موارد افسردگی رنج میبرن و در این تحقیق آمده که در افغانستان از هر 5 نفر یک نفر از افسردگی رنج میبرن ادامه بدین لطفا
یقینا همین رقم است حتی در کتاب که ببینید در کتاب های استاندارد که در بخش در سطح دنیا است بین المللی است این نقطه بسیار با وضاحت معلوم میشه که میگه 20% است شوی افسردگی در سطح دنیا و افغانستان با سرچش میره ما شما مشاهده میکنیم بنان اینجا دیگه یک راهی نیست که هر کسی که ما افسرده گفتیم باید تداوی ضد افسردگی برای شروع شوی یا دوای ضد افسردگی بگیره اینجا یک سلسله اهتمامات خاص در پلی تداوی دوایی برای اینا لازم است که وقتی او رو ما و شما مدرسه نظر بگیریم یا مراحت کنیم یقینا بسیار میتونیم که بعدا در قسمت جلوگیری از یا مثلا مراحل وقایعی سر گزی گپ زدن میتونیم ان شاء الله
تشکر دکتر نجیب در مورد افسردگی صحبت میکنیم و همونطور که پیشتر هم گفتیم در شروع نتیجه یک تحقیق نشان میداد که افغانستان در قطار کشورهایی است که از بیشترین موارد افسردگی رنج میبرند. این تحقیق توسط پوانتون کوینزلند استرالیا انجام شده است. بر اساس این تحقیق نو، در افغانستان از هر 5 نفر یک نفر از افسردگی رنج میبرد. در این تحقیق آمده که ژاپن کمترین میزان افسردگی را دارد، به طوری که میزان ابتلا به این بیماری روانی کمتر از 2.5% است. و اساس همین تحقیق شرق میانه و شمال افریقا نیز از بلندترین میزان افسردگی رنج میبرند. نتیجه این تحقیق در سطح جهان نشان میدهد که افسردگی دومین علت پیشتاز معیوبیت است و تشخیص داده شده که بیش از 4% نفوس جهان به این بیماری روانی دچار هستند. بیشتر در این مورد با مهمانم دکتر نجیب الله جاوید از شفاخانه صحت روانی در این مورد صحبت خواهیم کرد. بگذارید اینجا یک نقل قول بکنم از گلی ویلیامسون، یک معالج روانی، که میگه افسردگی به این معنا نیست که شما دیوانه باشید، بلکه به این معناست که شما انسان هستید. این موضوع بدون شک که اهمیت برخورد با فرد دچار افسردگی را برملا می‌سازد که تا لحظات بعد در این مورد صحبت می‌کنیم. از لحاظ اجتماعی روانی که دکتر صاحب نجیب سفارش و توصیه‌اش چیست که با یک شخص دچار افسردگی چگونه باید برخورد شود. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 می‌شنوید. برمیگردیم در نیمه دوم این ساعت با ادامه و دنباله بحث در مورد افسردگی یا ژور خپگان.